سلامونه ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفي ولاستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د واورې باران تالندې برېښنا او سیلونو وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست وایي د یکشنبې تر ورځې به د افغانستان په 9 ولایتونو او همدار سالنګونو کې ورښت دوام وکړي. د ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، لوګر، غزنی، کاپیسا، کابل، پروان، سمنګان، بلخ، سرپل، فاریاب، بامیان، میدان وردک، دایکندي، پکتیا، پکتیکا، خوست، بادغیس، غور، هلمند، روزګان، کندهار او زابل ولایتونو کې د ورښت وړاندوینه کوي. د هوا پیژندنې د ریاست د اټکل سره سم به د باران اندازه له 1500 ملي مترو پورې وي او د واورې له 1500 سانتي مترو پورې اټکل شوي. له پیښو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې د وروستیو ورځو د سیلونو او ورښتونو له کبله 80 مړه او 650 ټپیان شوي دي. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي چې د ترکیې د ډاکټرانو یو ډله افغانستان ته ورغلي. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه خبر ورکړ چې د ترکیې د ډاکټرانو یو ډله به د افغان ډاکټرانو په همکارۍ د کابل په اتاتورک روغتون کې د ماشومانو د یورولوژي پیچلي او اختلاطي جراحي عملیات په وړیا توګه ترسره کړي. دا ډله به همداراز له افغان ډاکټرانو سره د یورولوژي په برخه کې خپلې تجربې شریکې کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د فبروري په میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو 2023 کال به د افغانستان لپاره په روغتیایي سکتور کې له ستونزو ډک کال وي. د ترکیې ساحلي ساتونکي وایي 40 افغان کډوالي د ایوالي کار په ساحل کې نیولې دي. د ترکیې رسنیو پرون راپور ورکړ چې دا کډوال په یو بیړۍ کې سپارو ول نیول کې دورسته په ایوالي کار کې د کډوالو د بیرته ستنیدو مرکز ته وسپارل شول. اکثر افغانان له ترکیې څخه یونان او نورو اروپایي هیوادونو ته ځي. په وروستیو کې د ترکیې پولیسو د غیر قانوني کډوالو نیونې ډېرې کړي. په دغه هیواد زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي هم دي. د بریتانیا مشرانو جرګې رواندا ته د یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د لیګلو پلان رد کړ. د بریتانیا حکومت په پام کې لرل چې یو شمیر افغان کډوال چې پخوا یې په افغانستان کې له برتانوي پوځیانو یا حکومتي موسسو سره همکاري کړې وه رواندا ته واستوي. خو پرون سنا جرګې د حکومت دا طرحه د 115 مخالفو رایو په وړاندې په 240 موافقو رایو رد کړه. د پاکستان په کراچي ښار کې د طالبانو د حکومت کونسل عبدالجبار تخاری وایي د پاکستان حکومت د افغان ملي بانک د غصب شوو جایدادونو په ورستنولو کې مرستنه کوي. د پر خپل ایکس پاڼه لیکلي له هلوځلو سره سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او پولیس د افغان ملي بانک د شتمنیو په بیرته ورسپارلو کې همکاري نه ده کړې. تخاری زیاته کړې لا هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سره خبرو ته دوام ورکوي چې د افغان ملي بانک غصب شوي جایدادونه خلاص کړي. د پاکستان حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. دارس د آسیا د فوټسال د سیالیو په دوام کې د افغانستان لوبډله سبا له کویټ سره مخامخ کیږي. دا مسابقه د افغانستان په وخت ماسپښین په 1:30 بجې په تایلند کې پیلېږي. پرون افغانستان خپل لومړی مسابقه پر ایران 3-1 وبایلله. راتلونکي دوشنبه ورځ به افغانستان له بحرین سره مخ شي. ور بشو پاکستان ته. د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د بارانو او سیلابونو پر مهال تر 30 زیات کسان وژل شوي دي. په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د وروستیو ورښتونو له کبله د خیبر پختونخوا د طبیعي ناورینو په وړاندې مبارزې صوبایي ادارې راپور ورکړی چې په بارانو او سیلابونو کې د 15 ماشومانو په ګډون 3 تنه وژل شوي او 46 نور ژوبل دي. ادارې ویلي د صوبې له بیلابیلو برخو څخه د کورونو د دیوالونو او چتونو د پریوتو شاوخوا 2000 رپورټونه ترلاسه کړي دي. د طبیعي ناورینو پر وړاندې مبارزې اداره وایي چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د 12 سختو ځپل شوو زلو انتظامیو ته له اغېزمنو سره د مرستو لپاره 50 میلیونه پاکستاني روپۍ ورکړي دي. همدارنګ په بلوچستان کې هم چارواکو ویلي چې هلته د ورښتونو او سیلابونو له امله د وژل شوو کسانو شمیر 8 ته رسیدلی دی. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د خبرونو تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. وړاندې په دغه پروګرام کې اوریدل چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان WFP په افغانستان کې سلګونو میلیونو ډالر ته اړتیا لري.
پروگرام غذایی جهان در افغانستان با یک مخزن تقریبا خالی کار میکند و برای 6 ماه آینده به 608 میلیون دلار نیاز دارد.
د منځنی ختیځ په اړه هم تاسو ته وروستي جزئیات درکو.
د ملګرو ملتونو سرمشي انټونیو ګوتریش خبرداري ورکړ چې په غزه کې د جګړې او پر اسرائیل د ایران د حملې پر سر زیات کېدونکو کړکېچ په سیمه کې پر وی بشپړې پراخي جګړې بدلېدای شي.
کندهار د کاغذ او کارتن جوړولو په برخه کې پرزان بسیا بلل کیږي.
د ورځې 5000 کارتن جوړولو او دغه پلانټ یا بار کومشت سمسی مش تقریبا 100000 تر 1.5 لک کارتن پر د ورځې پروډکشن لرو.
په کندوز ښار کې یو شمیر نسوار پلورونکي وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دوی بازار تود شوی دی. یو تن چې له کلونو په نسوارو روغ دی بیا توصیه کوي.
کسیر مسیر ته مې دا تاسو ته دې کار نه باید لري سیګر نسوار چار نسوار چې نه وضعیت داسې خراب یې درته وایم چې ورځې نه تاسو سره 15 خبرې نسن که دغه اوس مې تا ته لاقار راځي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابه شو. اول مطلب ته د خړو نړیوال پروګرام WFP وای په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د دوام لپاره پراتونکو شپږو میاشتو کې کابو 100 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د ادارې لنړیوال ټولنې غوښتي چې افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي. د خړو نړیوال پروګرام په وینا له پاکستانه د افغان کډوالو جبري استلو په افغانستان کې د بشري اړتیاو اندازه زیاته کړې ده. د ملګرو ملتونو د یو تازه راپور له مخې اکثر افغانان د دوا درملو خوړو او سرپناه په شان د لومړنیو اړتیاو وس نه لري. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د کالنی راپور له خپرېدو وروسته د خوړو نړیوال پروګرام له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانانو ته د مرستو لاس اوږد کړي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو یو مسؤل ضیاءالدین صافی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حاضر ده نږدې 14 میلیون تنه په دغه هیواد کې نه پوهېږي چې د یو وخت خواړه له کومه کړي. د زیاته کړه
پروګرام غذایی جهان در افغانستان با یک مخزن تقریبا
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام تقریبا پر یو تاشه زیرمه کار کوي او د شپږ میاشتو په مخه د خپل ټولو پروګرامونو لپاره 650 میلیون ډالر ته اړتیا لري. له پاکستانه د افغان کډوالو جبري استلو پر موجوده لوژې په دغه هیواد کې د لوژې یو بل بحران زیات کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام او زموږ شریکان له راستنیدونکو کورنیو سره د مرستې لپاره په پولو کې ستا او د تیر کال په شان کورنیو ته د قوي انرژي لرونکي بسکیټ او نقدي پیسې ورکوي.
بسکیټ های غنی شده او پول نقد دریافت خان.
شاغلی صافی د خپل خبرو په دوام کې وویل د خوړو نړیوال پروګرام له پاکستان د افغان کډوالو د استلو په لومړي پړاو کې له څباندې 304,000 راستنو شویو سره چې کابو 15,000 کورنۍ وی مرسته وکړه. پاکستان د تیر کال په نومبر کې د بی اسناد افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړه او د سش کال د روان اپریل 15 د کارت لرونکو کډوالو د استلو لړۍ پیل کړې ده. پاکستان وایي چې په لومړي پړاو کې 15,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شول. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کالنی راپور کې له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو د جبري ستنولو او طبیعي پیښو په شمول ګڼو ستونزو ته په اشاره له افغانستان سره د نړیوالو د دوامدار ملاتړ او مشارکت پر اړتیا ټینګار شوی دی. په دې راپور کې چې پرون خبر شو راغلی چې اکثر افغانان د خوړو دارو درملو او سرپناه وسنه لري او له سخت لوږې سره مخامخ دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو. قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
وربه شو. ایران ته هلته د پلازمینې تهران د کډوالو د چارو د عمومي ادارې رئیس احسان ایداری وایي له دغې ښاره د خبره د ناقانونه افغان کډوالو د لیږلو بهیر درې برابره شوی. ځینو ایراني رسنیو د حیدري له قوله ویلي د روان کال د نوروز په ورځو کې د پټکو 3000 زیات افغان کډوال په غیر قانوني توګه له پارکونو څخه نیول شوي او افغانستان ته د لیږلو په هدف پنډغالو ته لیږل شوي. راستن شوي افغان کډوال بیا د ایراني پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي او یو شمېر نور چې لام په ایران کې اوسیږي وایي نیولو او لیګلو لویری په یادیواد کې په پټه ژوند کوي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ایران یو چارواکی وایي د روان کال د نوروز نوی کال په ورځو کې د ایران له پارکونو څخه ځبان دی ته زره نه قانون افغان کډوال نیول شوې دي. د ایران د ځوانو خبريالانو خبري اژانس د تهران د کډوالو او وګړو د چارو د عمومي ادارې د مشر احسان حیدری په حواله خبر ورکړی چې له دغه خاره د بیا اسناد افغان کډوالو لیګل درې برابر زیات شوې دي. خاغلی حیدری زیاته کړی چې دغه کډوال افغانستان ته د لیګلو په نیت پنډغالو ته لیږدول شوي او د ده په ټکو په تهران کې د وروستي نه قانون افغان کډوالو تر خلاصون پورې به د کډوالو راټولولو لړۍ ته دوام ورکړي. د تهران ښار د کډوالو او وګړو د چارو د عمومي ادارې مشر همداراز زیاته کړی چې د 2002 کال په لومړیو کې څه د پاسه 1000 افغان کډوال یې له تفریحي پارکونو نیولي او افغانستان ته یې لیګلی دی. د ایران حکومت په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د نیولو او شړلو لړۍ چټکه کړې، خو هغه افغان کډوال چې په دې وروستیو کې د ایراني پولیسو لخوا نیول شوي او بیرته افغانستان ته ستانه شوي، د ایراني پولیسو د ناوړه چلند څخه شکایت کوي او په تهران کې مېشت افغان کډوال وایي چې د پولیسو له ویرې له خپلو کورونو نشي وتلای.
غذای درست نمی رسید برم، آب نمی رسید، بل چیز بانه پول می گرفتن از ما.
دا یو افغان کډوال دی چې تازه له ایران څخه بیرته افغانستان ته لیږل شوی. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، وایي چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د ایراني پولیسو لخوا له خپل کارځای څخه نیول شوی او افغانستان ته شړل شوی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو لخوا ورسره ناوړه چلند شوی.
هغوی زه له یو بل هلک سره چې هغه هم افغان و له کاره وشړلو، کم ته یې بوتلو، کم ډیر مردار او ناپاکه و، مناسب خوراک نه و، په بیلابیلو بانو یې پیسې اخیستې، بیا یې د افغانستان پر پوله مشد ته راوړو او ساتلو یې او ډیر یې ځورولو.
سر مرز افغانستان موجم خیلی اذیت شدیم، چند وقت در مشهد نگاهی ما کردن، اونجا اذیت ما میکردن.
سونیا میړه او پنځه ماشومان یې په تهران کې ژوند کوي. هغې ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې خاوند یې ونه نیول شي او افغانستان ته د لیږلو لږ واک سره مخ نه شي، د کور ټول لګښتونه یې پر غاړه اخیستي او کار کوي.
دلته ژوند ډېر ستونزمن سوی، نارینه کار ته نسي تلای، دوی همیشه په کور کې وي. زه خپله یو ځای خیاطي کوم، د میاشتې په پای کې چې کله معاش اخلم د کور کرایه پوره کیږي، خو نورو شیانو ته نه پاتې کیږي، نسو کولای دلته خپل ژوند روان وساتو.
دا په داسې حال کې ده چې د رواني اونۍ یکشنبه راهیسې د ایران درېو ښارونو ګناوا، دیلام او اوسلیا ښارونو ته د غیر قانوني کډوالو ننوتل د دغه ښار د بهرنیو وګړو او کډوالو د ادارې لخوا منع شوي دي. د ایران حکومت له دې وړاندې هم له دغه هېواد د څه باندې 5 میلیونه غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو پلان وړاندې کړی او د راپورونو له مخې هره ورځ د ښځو او ماشومانو په ګډون زرګونه کسان له دغه هېواده استل کیږي. هممهاله د پاکستان حکومت هم په ټول هیواد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړې. د تیر کال په نومبر میاشت کې له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د اجباري اخراج د لړۍ په پایله کې د دغه هیواد څخه باندې 560,000 کډوال استل شوي دي. یو شمیر افغان کډوال له کلونو راهیسې په ایران او پاکستان هیوادونو کې ژوند کوي، خو یو شمیر نور بیا د طالبانو له واکمنۍ وروسته د امنیتي ستونزو او بیکارۍ له امله له افغانستانه وتلي او اوس د دوی په وینا بیرته ستنېدل به یې ژوند له ګواښ سره مخ کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پر ایران د نویو بندیزونو د اعلان په ترڅ کې ویل چې دا بندیزونه په دې خاطر لګوي چې ایران پر اسرائیل برید وکړ. د ویل امریکا او متحدانو یې د ایران حمله شنډ کړې. په همدې حال کې د منځني ختیځ پر وضعیت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د سیمې وضعیت تیارو وباله او ویل که تیروتنه وشي سیمه به په یو بشپړه پراخه جګړه کې ښکېله شي. تفصیل په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتو سرمشي انټونیو ګوتریش پرون پنځشنبه د منځنی ختیځ وضعیت ته تاو تیارو باله خبرداري ورکړ چې په غزه کې د جګړې او پر اسرائیل د ایران د حمله پر سر زیات کیدونکو کړکېچ په سیمه کې پر وی بش پړې پراخي جګړې بدلیدای شي. ګوتریش د امنیت شورا په غونډه کې چې د اردن او ایران په شمول د څو هیوادونو د بهرنوي چارو وزیرانو په ګډون جوړ شوی و وویل مزرې ختیز د بحران ژي تر رسیدلې په ورسته یو څو ورځو کې نه یوازې د الفاظو بلکې د عملی کړکېچ ته زیاتې د شهیدانو د پردې ټینګار وکړ چې یو ناسم محاسبه یو تیر وطنه د یوې نه تصور کېدونکې پیشي او ورانون کې جګړې سبب کېدای شي. نو لټول خو غواړي چې تر وسه وسله زغمه کار واخلي. سرمشي هم د سوریه په دمشق کې د ایران پر کنسولګری حمله او هم پر اسرائیل د ایران بریدونه وغندل ویبل د درون حمله د ترنګل چاو جدي زیاتوالی دی. نو هغه وخت راغلی چې د غچ اخیستو د خنړې لړۍ پایتور رسول شي او دا یې وخت دی. له بل خوا د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو بیان کې پر اسرائیل د ایران د حملو په خاطر د تهران پر ضد د نویو بندیزونو د اعلانولو په ترڅ کې بوبل امریکا له خپل متحدانو سره د اسرائیل دفاع وکړه او اوس ایران د خپل د کار په وړاندې ځواب ویونکي غني او په همدې تړاو پر دغه هیواد نوی بندیزونه لګوي. بایدن همداراز ویلی چې دا بندیزونه د سپای پاسداران اړوند اورګانونه د ایران دفاع وزارت او دغه هیواد د توغندو او بی پیلوټ الوتکو پروګرامونه په نقشه کوي ځکه چې دغه اورګانونه پر اسرائیل د ایران حمله ممکنه کړه. د امریکا ولسمشر دا هم ویلی چې د ایران د حمله په سبا د او دلیل مشانو سره خبري وکړي او ټول ژوند چې په ګډه پر ایران د اقتصادي فشارونو د زیاتولو لپاره اقدام وکړي. د ولسمشر بایدن په بیان کې راغلی د حکومت په موده کې امریکا پر سباند شپږ سو کسانو او د حماس، حزب الله، حوثیانو او کتایب حزب الله په شمول د ایران پر نیابتي ډلو او ایران بندیزونه لګولي او د خزانه وزارت ته امر کړی چې د هغو بندیزونو اجرا ته دوام ورکړي چې د ایران پوځي صنایع په نقشه کوي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان په خوانی جمهوریت حکومت نورستان ولایت د هیواد د ملي پارک په نوم نوموالی او چې تر هغه وروسته ورته د سیلانیانو ورتګم زیات شوی. سیلانیان وایي له کوناډه د نورستان تر مرکز پورونه پوری سړک خراب دی چې له وجې تګ راتګ خورا ستونزمن شوی دی. په نورستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي بیا وایي چې اړوندو ادارو ته وړاندیز کړی دی چې د سړک په خولو لپاره دی په بودیجه کې پیسې بیل کړي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
نورستان د افغانستان په ختیځ کې پروت یو غرنی ولایت دی. گنی طبعی منظری لری چی د سیلانیانو پامی ور اړولی دی خو که یو لور ته نورستان د غزیدلی سرک لا هم پوخ شوی نه دی بلخوا د وروستی و رختونو له عمله نور هم زیانمن شوی دی. د سپرلی په دې موسم کې له بیلابیلو ولایتونو سیلانیان نورستان ته ورځي خو په چکر تللي ځوانان له کونړه د نورستان مرکز پارون پورې د سرک له خرابوالي شکایت کوي او لمسؤول چارواکو غواړي چې دغه سرک په اساسي بڼه جوړ کړي. سوتن سیلانیان وایي
چکر باندې نو نورستان لاره ډیره زیاته خرابه ده. بل نورستان ولایت چې کوم دی دا ډیر زیات سیلانیان لري او د افغانستان پارک په نوم باندې یادیږي نو باید پر نوم غور دی لخه توجه کړي.
بلخوا په نورستان ولایت کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو ریاست مشر محمد نبی عادل وایي چې کونړ او نورستان ترمنځ د سړک په اساسي بڼه د جوړېدو پیشنهادونه یې مرکز ته لیږلي او ژمنې ورسره شوي چې د راتلونکي کال په بودیجه کې ورته رقم ځانګړی کړي.
مربوطه وزارت فائدانه
سره ټول مسائل شریک کړی دي. اندر شانت مشرتابه مقام هم پیشنهاد کړی دي او هغه هم تایید کړی دي. نو ان شاء الله لګي یو کوشش کوو چې د راتلونکي کال کې موږ د عمومي لار د نورستان کونړ په دی باندې کارو.
نه یوازې د کونړ او نورستان ولایت مرکز پورې سړک د وروستۍ روښتونو له امله زیانمن شوی، بلکې د دې ولایت د غربي او شرقي نورستان د یو شمېر ولسوالیو لارې هم تړل شوي دي. خو مسؤلین وایي چې د تړل شوو لارو د خلاصون لپاره یې هڅې پیل کړې دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
وربشو کندوز ته په کندوز ښار کې یو شمیر نسوار پلورونکي وایي د نسوارو مصرف کوونکي زیات شوي او د دوی بازار هم ښه ګرم دی. د نسوار پلورونکو په وینا چې اوس مهال په یاد ولایت کې د نسوارو د تولید لسګونه وړې کارخونې فعالیت کوي او بیلابیل ډوله نسوار تولید او بازار ته وړاندې کوي. خو یو شمیر خلک نسواریانو غوښتنه کوي چې باید نظافت رعایت کړي، د ښار پر واټونو پلي لارو کې د نسوارو له اچولو ډډه وکړي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په کندوز کې یو شمیر نسوار پلورونکي وایي د دوی پیرودونکو زیات شوي او له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي. په ورستوي کلونو کې پر کندوز سربیره د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې د دغې نشئی په دې د تولید فابریکې جوړې شوې، په آزادانه توګه نسوار تولیدوي او بازار ته وړاندې کوي. 45 کلن عبدالغفور چې له 30 کلونو راهیسې په کندوز ښار کې د نسوارو جوړولو او پلورلو په برخه کې کار کوي، هغه آزادۍ روډې ته وویل:
یک دا شرکت از گل میگا دیگه پاکستانی میگا گل زام.
په کندوز کې د نسوارو د تولید لاس وړې کارخونې فعالیت کوي. دغه کارخونې مختلف ډول نسوار تولیدوي او بیا له دې ځایه خلک تخار، بدخشان، بغلان او آن کابل ته نسوار وړي.
سلوه کلن جان آغا چې له 40 کلونو راهیسې د نسوارو د پیرو پلور کاروبار کوي، دی وایي هر ورځ 2-3 منه نسوار پلوري او له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي.
نسوار د 3-4 رقم هسته کې البته تعداد یې
موږ دلته ډول ډول نسوار لرو، 2 او 3 ډوله یې خپله جوړو او شنه او تور نسوار چې ورته پاکستاني نسوار وایي هغه هم په کندوز کې تولیدیږي. بیا هغه تیار جوړ کړي پیرو یو من نسوار ل 1500 افغانۍ نیولې تر 2000 افغانۍ پورې قیمت لري.
په نوموړي ولایت کې یو بل نسوار پلورونکی شهاب الدین وای چې د طالبانو بیا ځلې واکمنې دو سره د نسوارو پیرو پلور وده کړې ده.
نسوار
په کندوز کې تولید کیږي. پیلن، کندوزی، تخاری او وقچی نسوار زیات فیرودونکي لري. بدخشان، تخار او بغلان ته هم خلک له موږ څخه نسوار وړي. د ورځې 2-3 منه نسوار پلورم.
څلوېښت کلن سعدالله چې له 15 کالو راهیسې نسوار اچوي، هغه وایي د نسوارو اچولو له امله د غاښونو پر خرابېدو سربیره د معدې او نورې ناروغۍ هم ورته پیدا شوي دي.
داسې شی نه دی څوک به خیر ته ویسي. یا وروره جانه، موږ ښه ورځ لیدلې، بعد ورځ غاښ دې درد کوي، نه یې ګارانګه کاله کې جنګ کوو وهل کوه، دا کارونه به کوي. کسیر مسیر ته مې دا تاسو پیدا چې دې کار نه باید لرې سګرټ نسوار چار نسوار چې نه یې وضعیت داسې خراب چې درته وایم چې ورځ نه تا سره 15 خبرې نه څنګه دغه اوس مې تا ته لاقار راځي.
دا چې نسوار اچول څه ډول ناروغۍ منځته راوړي، د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شمس الدین سمدی آزادۍ روډي ته وویل:
نسوار عوارض بسیار زیات داره، مشکلات جهاز هضمي را.
نسوار غاښونه او معده خرابوي او ډول ډول ناروغي منځته راوړي. د وجود رګونه خرابولای سي او د زړه عمله او دماغي سکته هم منځته راوړلای سي. زه له خپل یوادوالو غوښتنه کوم چې د نسوارو په شمول د هر ډول نشي توکو له مصرف څخه ډډه وکړي.
نسوار لډیره په خوا زمانه رئیس پر افغانستان سربیره په پاکستان، ایران او په یو شمیر نورو آسیایی او اروپایی هیوادونو کې خپل مصرف کوونکي لري او پر دې نشئی په دې تر اوسه کوم محدودیت نه دی وضع شوی او تولید کوونکي له دې درکه خه او ای ترلاسه کوي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
او ورځو کندار ته کندار کې د راپورونو په اساس د کاغذ او کارتن جوړولو په برخه کې ګڼ خلک په کار لګیا دي او ویل کېږي چې دا ولایت اوس لدی برخه پر ځان بسیا شوی. د کندهار د صنعت خونی مسؤلان وایي دا مال په دغه ولایت کې څلور د کارتن جوړولو فابریکې فعال دي چې یوې په لومړي ځل A4 ورق هم تولیدوي. په ورته وخت کې د یادو فابریکو مسؤلان وایي چې د برېښنا ستونزې حل شي نو تولیدات به زیات شي. تفصیل په دغه ریپورت کې
د امین کریم په نوم د کارتن جوړولو فابریکا د دې فابریکې مسؤلان وایي دغه فابریکا د 2 میلیون ډالر په ارزښت جوړه کړې چې په څلور ساعتونو کې د 150,000 کارتنونو د جوړولو ظرفیت لري، خو اوس د برېښنا د کمښت له امله یوازې 2,000 کارتنونه جوړوي. د فابریکې مسؤل امین الله ظهیر وایي که پر برېښنا ورکول سي نو نه یوازې تولید به زیات سي بلکې زیات شمیر بیکاره کسان به هم پر کار وګماري.
موږ درې سره برخې لرو، خو متاسفانه چې د فل اتوماتیک برخه چې ده هغه د برق نشوالي په خاطر باندې نو بنده ولاړه ده. موږ د سیمې او د اټلغه څخه کار اخلو. په فلحال اوس وخت درې پلای کارټن د ورځې 25,000 کارټن موږ جوړوو او دغه پلانټ یا برق موږ ته سم سي موږ تقریبا 1,00,000 تر 1.5 لک کارټن پورې د ورځې پروډکشن لرو. چې د برق د نشوالي په خاطر باندې هغه تاسو ټول ماشینان ولیدل دغه څه ولاړ دي، بعض ماشینان چې موږ کار اخلو نو دغه څه پلج ولاړه ده.
بلخوا د دې فابریکې کارکونکي وایي دوی د کارټن جوړولو پروسس ټول دلته تر سره کوي او بیا یې د کندهار په شمول د هیواد یو شمیر نور ولایتونو ته هم استوي. دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت فابریکه لرونکو ته د برېښنا ترڅنګ نورې اسانتیاوي هم برابرې کړي ترڅو ډیرو بیکار کسانو ته د کار زمینه برابر شي.
زمانو عبدالستار دی کارتن دا رقم جوړیږي. موږ ته اول دواره د کاغذ راځي، لانه ته راځي، نو بیا هغه کاغذ موږ سره هلته بیا چاپ باندې وو د چاپ څخه بیا راځي کارتن. د دې په کندهار کې موږ استعمالیږي، کابل ته ځي، ایرات ته ځي.
ما نوم سیبلا دی. موږ دلته تقریبا اوس سل شاوخوا سره اخته یو چې اسانتیا برابر سي، د برق سیستم موږ ته برابر سي. تقریبا درې نیم سل دوه سو شاوخوا پر کارګر اخته کیږي، خو مشکلاتونه ستاسو د برق پر ده شانده چې تعداد زیاته وو. د شپې کار سره کو تقریبا د شپې درې ولس تر دولس بجو پر زموږ کار
مخکې به کندهار ته ټول کارټنونه له پاکستان څخه واردېدل، خو ست د غولایت د صنعت خونی مسلمان وایي کندهار په دې برخه کې پر ځان بسیاسه ویدي. د یادی خونی مشر سید سرور امانی وایي دا محل په کندهار کې څلور د کارتن جوړولو فابریکې فعال دي چې وی په لومړي ځل د E4 ورقو تولیدات هم شروع کړی دي.
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت لجلارام لسوالي څخه ستاسو سره په تماس کیم. کله چې موږ غواړو چې ځان ته بایومټریک تذکره جوړ کړو او د نیمروز ولایت د ایسایي ریاست ته ورسو، نو هلته واسطه او واسطه بازی کوم څوک چې د شناخ لري، کوم څوک چې د واسطه لري، کولای شي چې تذکره جوړ شي. ما د سې کسانو ولیدل چې تمیاشتې د یوې تذکره د جوړېدو لپاره انتظار کړی وو، او د سې کسانو مې ولیدل چې د واسطې په زور په څلور ویش ساعت کې ځان ته بایومټریک تذکره جوړ کړی ول. نو بنان د اسلامي مراد څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه نیمروز ولایت د سایر ریاست ته د پاملرنه وکړي او دغه تل د خلکو ته د سیاستنتیو راولي تر څو پر زمش خلک بایومټریک تذکرې تر لاسه کړي. دا زمش د ولس حق دی او هیڅوک نس کولای چې دغه حق څخه موږ محروم کړي. موږ په میاشت بایومټریک تذکرې ته انتظار کوو، خو موږ ته بایومټریک تذکره په یو نامه او په بل نامه زمش تذکره ځندېږي. حتی په میاشت خلکو ورته انتظار کړي دي چې بایومټریک تذکره جوړ کړي، خو متاسفانه په دغه ریاست کې او دغه د بایومټریک تذکرې کوم کارمندان چې دا ټوله په واسطه کار کوي، نو بنا موږ ته تذکرې په ډیر مشکل ډول جوړیږي او موږ ورته په میاشت انتظار کوو. نو زما ژغ دی د اسلامي امارت تر لوړ پوره چارو کې ورسول شي. والسلام په احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارون اوریدونکو ټول ته سلامونه نیکه هیله لرم کوم نو پیغام دا چې د فلم کې ډېر خبرونه وره او ډېر خبرونه وسوله د اسلامي امارات په ډېر چارو خدمت مده هیله ده چې تمشته نو ساکلا باندې وتړي زه شکر جوړ به دا سره اله نه کولاړې وي فلمنده سزبه ایران ته هم دي کوت نو شیش مش خپل باندې جوړ وسلام په خیر
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زمرد دا پیغام دي تر لرټول مشران ورسیږي دا تایید پانه چې طالبان جوړی کم چا چې خدمت کړي او موږ د درې مشت کې تایید پانه ورکړي دي وسې درک نسته خبره ده او بل دا نوی ځوانان چې برابرېږي طالبان هغه چاته سپتنام ورکړي خپل ځان سره سپتایي چې په مخ کې خدمت کړي او د دوه پیسې چې خدمت نه کړي نو په افغانستان کې بل کار هم نسته او هغه کسان پاتې دي چې مخ کې د طالبانو سره ځغاسر وسې سره میت نلری نو د افغانستان